له میدان خبرونه وورو یو ځل بیا خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاد او سفیر حسن کاظمی قومی ویلي د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسولیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول شي. د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استاد دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي ښاغلی قومی دغه څرګندونې د قزاقستان له سفیر علم خان یاسین قلیف سره په کتنه کې کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاد او سفیر ویلي د دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یو هڅوي. په کراچۍ کې د افغانستان د سفارت قونسلګری چې د طالبانو په ولکه کې ده د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوس نور افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي کې ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوی وو د قونسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دی رها شو.
ښاغلی تخاری وایي تر دې مخکې هم د کراچۍ له بیلابیلو زندانونو 2200 کسان خوشې شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي د یاسر باسیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والی دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي په دې باب د کندهار په خورندام کې مراسم جوړ شوی وو چې دغه بهیري رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومند دغه مراسم ته ویلي د ګازو دغه صادرات به د 1300 کیلومتر لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته وړل کیږي. ویل شوی په لومړي ګام کې د ګازو 50 محمولې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې 400,000 ماشومان ته لک تر لګه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. د غیدارې پروند د خوندیتوب نړیوالې ونې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي 190,000 نور ماشومان ته به هیڅ واکسین نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وای اوس ته دی وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکي وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي یا خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي یا هم دویمه او دریمه ستنه یا ډوزونه واکسین نه ورته لګوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونه وګړي چې د سوډان له جګړې تښتیدلې پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سوډان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنبالو بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره د امریکا بې چلوونکو الوتکو له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارله او د سوډان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالې څارنې زمینه برابره کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت د هغو 14,000 امریکایانو لخوا چې په سوډان کې ګیر پاتې دي انتقادونه کېدل. په سوډان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د قلو او د سوډان د پوځ قومندان عبدالفتال برهان ترمنځ نښته پیل شوه. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه باورې
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه ونځي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نو نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوتسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه راټول کړي دي. د دې ونې په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ. د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ
کله مې د سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چېرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
په راتلونکو آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندري د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچون کې فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادي رادیو ته وګورئ په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یو ځینې توپ چون کړي چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامه د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم محمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پر لپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچ کې تر سره کړ. د شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلرم ځل دی چې هیټریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیټریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشمې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په ورستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 5 توپونو 15 پجیز وهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2013 نه دی کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په 3 توپونو 3 لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم تر راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 نه دی کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د دسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکو په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو د چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شل اوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان لا هم په خپل لومړی مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندی کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په دریش لوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسید. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خبرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښ لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل به درته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزی او لس اوریزی سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالی کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي، او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سیسی، وادی النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوست لوبډلې شامل دي، چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلای دی، سمیع الله شینوار، شبیر نوډي، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راس په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ایزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزی سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزی سیالۍ د ایوبی کمپلیکس لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبی کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبی د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزی سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبی وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دوه گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده، او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلوب غاړي لوبیږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نیب ورسره ده، نور ښه خلوب غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړه. هغې سره ماشاءالله خلوب غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي، اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمین ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیمی فاینل بیا ډېر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 ښه لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل ښه ځلېدلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیمی فاینل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیمی فاینل ښې لوبې دي، هغه نه وروسته نو بیا فاینل دی.
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شویو لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالۍ د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
پوست رمضان ټی ټن لیگ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ، او تقریبا ولس ورځې به نیسي. او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي او د ترڅنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبد تڼیوال شو، ضیا شریفي شو او ابراهیم زدران شو. د سنور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بېخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ وي.
د ویلو دا چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې په آسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په خپل ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږکال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په درېیم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیلمندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټه به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلوبې ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقی د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لس غوره توپ اچوونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. له ښاغلي فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو توپ اچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې هم داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتي مې چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړ، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم، خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی، د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې کله به خواري کوي؟ نو
ساحل صاحب، د لومړي مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو، نو راشد خان سره یې ما ټوکیم یې کنه ګپ مسلو کلواره ټویټ هم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم، نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم، نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې داسې نه یي چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی والرنډران کې اول لازي، نو صرف یوازینی عادت مې دل چې یو خو از فاس بالر چې افغانستان له طرف اول لازي دا یو غټ افتخار خبره ده، بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیا وال ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې نه نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاسټ بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي، نو یوازینی عادت مې دا دی چې دو اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاسټ بالرانو کې هم دا ټیلر شته چې دنیا کې اول نمبر راسي، نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږو، خپل ښه کرکټ کوو، نو توکل په الله که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسي.
همدغه سده هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي، رقابت دا یو څه وی سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستاسو د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچوونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په پنځلسم او شپاړسم نمبر کې وم، نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او مجیب موږ سره کېناستو، نو ما به هلته هم دوی ته ویل چې دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم، نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ پنځه آؤټ کړو وی کالم هم خو، نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټول کاونټ کیږي، نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا ووایه چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي، نور دنیا دغه کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو له هغې له وجه نه آی پی ایل نور لیګونه لږ نسبتا لږ نور نه لږ سخت ده، ځکه که نور لیګو کې اوورسیز پلیران اکثریت ښه بیا لوکل چې کوم پلیران دي، نو لیګ کرکټ خو داسې ده چې اوورسیز پلیران پکې څلور لوبېږي، نو دا نور چې ټول لوکل پلیران دا ډېر مهم دا ډېر لوی اغېز لري، نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډېر تکړه دي او ډېر ښه پلیران دي، نو له هغې له وجه نه د انډیا آی پی ایل او د نورو ملکو لیگ ترمنځ دغه یو توپیر کېدای شي.
اخري پوښتنه کوم،
ستاسو لوبډل سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي لتیرو څو کلونو راهیسي د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي. فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رول چې نوی رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځورئ ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیر علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې که زه ووایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي، هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق دا دی نورو ټیمو سره چې فارم او آؤٹ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دی هغه هم تمه شته چې لږ بس خپل ټاچ کې راشي ان شاء الله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنت یو ټاپ ته ورسیږو، یا ښې لوبو کې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته ان شاء الله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر د غایته خبره، بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کېدی شي ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي. نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه د لپاره راستلی چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي، دوی ته لکه یو دولسم لوبغاړي ته چانس ورسیږي. نو تر یو ډېر اندازه پورې دا یو خم ده، او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی، ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم، څه به لوبېږم، بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
جانا